نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټو نن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېداسې چې په ټولنه کې د انجلۍ او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي، چې خلک د انجلۍ د ښځینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشانه ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره آغلی تورپیکی مومند، آغلی رابعه ستانکزی او آغلی زاهده فیضان ګډون کوي. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ او زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمېره باندې زنګ راووهئ 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خپرونې لومړۍ میلمنه آغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. آغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسې وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ. په دې برخه کې که تاسو راته ووایاست چې تاسې د ښځو سره کار کوئ، د ډاکټرې په توګه باندې تاسې ښایي سلګونو یا که مبالغه ونه کړم زرګونو ښځې به تاسې لیدلې وي چې د دوی سره د جی په برخه کې تاسو مرسته کوي، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال که موږ سره شریک کړئ، کله چې تاسو د شذو تداوی کوي آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلی تاسو ته، درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي راډیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج ګڼي چې که چېرته نجونې پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او که کور کې زوی پیدا شي نو هغې دپاره د انتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نه ونیسه تر د ځم تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې که په ټولو برخو کې زیات هلکان ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص ښه ترجیح نه ورکول کېږي او نه انجونو ته داسې په ښه سترګه باندې کتل کېږي. ول زمونږ نه ده جنۍ د بل چا ده، د بل کور نه ده، ولک چې دی زمونږ ملاتړ دی، زمونږ د ملا تیر دی، په دښمنۍ او سنګر کې مونږ سره یو ځای وي.
آغلی فیضان، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا ښځینه اولاد پیدا سوی او دوی خپه سوي ور باندې؟
او ډېر زیات، یعنی په سلګونو او په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوې ده چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ما ته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ما ته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه منګه، او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې که وایي دا جلۍ پیدا شوله، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او په څلورم لور کې حتا کې خاوند یې ورته ویلي وو چې بس نور که دا ځل زمې لور راوړم نو ته به سیده د خپل پلار کره به ځي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي، او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې که د بله لور وزېږول، نو دا خو د ښځې کار نه دی. په هغه کې دغه ښځه باید د دې سړي څخه خفه سوې وای، ستاسو په نظر آیا دغسې نه وای چې د دې سړي څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنې د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري، د دې پر ځای چې دا ښځه خفه سي چې ورته ووایي چې زما ولې ګرده لوڼې زېږي، دی ورته خفه پاتې.
اکثر دا خو داسې دی، ادم آګاهي دی، د تعلیم نشتوالی دی، د خلکو ناپوهي ده. چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل، ولې دې حد ته رسېدل، ولې په دغه څو ځله مونږ او تاسو دغه مصایبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې؟ لکه دغه مسایل مونږ وڅېړل، د مهر، د میراث، د واده په برخه کې، د کور د ژوند په برخه کې، جنۍ د پلار په کور کې په کوم حال کې ده، د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې ده، کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپله عدم آگاهي ده، دیو ته علمیت ته، او دغسې د ښځې حق او د ماشوم حق او د اولادونو حق، د خاوند حق، د زوی حق، د لور حق، دا ورته واضح نه ده. دا جهالت دی، د جهل د وجې نه دا خبره کېږي. که چېرته دا پوهېدل چې په اسلام کې دا خبره ده، په دغه کې عنعنات او کلتور کې دغسې موضوع ده، نو بیا به کله هم وایي چې جلۍ زما د کور نه ده، د بل د کور د ما ته څه فایده ده؟ او که زوی شي نو که زه دښمني وکړم، زما زامن به ډېر شي، زما سره په سنګر کې ولاړې، ما سره په څنګ کې ولاړې، زما ملاتړ به یې، زما په سر به ننګ کوي، غیرت کوي. همدغه مسایل دي.
مننه، زه به بېرته تاسو ته راسم. آغلې فیضان، وروسته دغه پوښتنه هم در څه کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه، که تاسو بیا زموږ اورېدونکو ته دغه تشریح کوئ چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه یې کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یې بدلېږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي، د هغه کوچني جنسیت، یعنې دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته ستاسو څخه واورم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه آغلې رابعه ستانکزي له موږ سره وصل شوې ده. مننه آغلې ستانکزي چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زېږېدلې او دوی ورباندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو او د تاسو میلمانه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سه ډېره مهمه موضوع را اخیستې ده. بالکل، کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لویه شوې یم، په ټولنه کې وم، کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلی چې خلکو کره به لور پیدا کېدله، نو عملا ښځې سره به یې رویه بدله سول ده. ورته ویلې به یې چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، ولې د لور زېږولې ده. خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده، دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه، دا غلط خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص توګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږوي تر هغې ښځې پورې چې لور زېږوي په بعد کمه سترګو ته کتل کېږي، دا بیخي علني ده. خو که مونږ دغه بس اړه چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډېره مننه آغلی. تاسو یو ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه، زه به بېرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم، او د نورو میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اورېدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بېرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالوف وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول به هغه را واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله ملالی بشیر ما زغ اوری
استاس جغ راځي قاری سه پښتون زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ راوالی دی تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری صاحب په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې د اسلام لږه څخه د انجلی په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکړي چې څه خبرې درته وکړي
ولې نه مهرباني
ملالی خبره دا شه ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی یعنې 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې اوسنی جهالت په آریان ورته پاتې دی خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولی په مځکه کې یعنې پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولی دا قرآني مسله ایم چې کوو علی هور هم یدسهو پی تراب علی ساعه ما یحکمون نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بنی اسرائیلو په وخت کې یعنې موږ اسلام نه و راغلی موږ محمدي دین نه و کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شي نو دا مواره تکلیف بیا به د دې ښځو سره خبرې هم نه کېدلې د لاس ډوډۍ دې هم نه خوړه کېدله او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی د ښځو سره نه خبرې کېدلې نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده نه د لاس اوبه چا اخیستلې نه خبرې ورسره کېدلې د یو زنداني شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم فاخره کې د نفس خطو د رسول علی سلام کچیر موږ د اسلام وټ پیژنو په ملالی او د اسلام څه سم تعریف وکړو رسول علی سلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل اخل ګل منکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلکو سره لکه منځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدې دي دا هغه ته چې ژوندګي کوي او عاشروهن بالمعروف دا د اسلام خوبایي ده خوره کې اما اوس رالو وي صاحب ته د دې رسول الله سلام یو خبره کوي دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجزه ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله سلام دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس براسم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبره ته دوام ورکړي
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د مور د اسلام سره حقيقي ګټ نه اخو خور کې دا ګونا د دین د اسلام نه د ته مسلمان څه دی الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو تاسو راځي دا چې ولې موږ د اسلام څخه سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګونا نه ده مسلمانۍ په ذات خود عیب نه دار هر عیب خاص تر مسلمانۍ ایمان اسلام په ذات خود عیب نه دار نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کوي دا چې ولې څه ضرورت کیږي ولې څه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه ده سوی دا پوچ رواجات او خرافات او دا پوچ مبکوری چې موږ ته د پلرو د نکانو د نکانو څخه پاتې دي بیا تر اوسه پورې دا پوچ بیا تر اوسه پر موږ باندې کمی دي او هغه رواجات او خرافات چې موږ باندې اچندي تر اوسه خلک یې سوازي په علم او تعلم نشته په دې دا د بل د کور د سبب بل ودی د دې سره سبب د زړه کې ازما سمیدا سوي زوی خو ما خپل وارث دی ما میراث بر دی د سبا کور ودانې شزه د بکو او باز خلک بیا چې با سواد هم دي هغه بیا څه کوي هغه بیا وایي زوی دې قاضي شي زوی دې سارندوال شي زوی دې مامور شي زوی دې وزیر شي او مالور خو نه دغه دی د بل د کور دی یا د کور یا د کور دغه واجب په مشکې حکیم دي دا څنګه کېدلای شي شورک
ډیر مننه
دا څنګه کېدلای شي منالي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار و زوی دا مفکوره ورکړي چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري چې چون چې تل ما اولاد دا خور دا زما لور مخ ما اولاد ده و دې ته باید اول زه د شبکات په نظر وګورم او ازوی ته آگاهي ورکول شي. د علم مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آگاهي ورکړي، د ښځې مقام وخلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آگاهي ورکړي، نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېره ډېره مننه، ستاسې نظر مو هم واخیستی او زموږ اورېدونکو به ستاسې د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، ول بدوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه. د آزادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته خدمتونه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي. ملالی بشیر خور، بالکل دا موږ خپل سترګو لیدلې د خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاسه ملالی لیدلې د خورجان. لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې ښایسته خبرې وکړي، سلامونه ډېر ورته وایم. خورجان دا چې دی خورجان دا یو عامه پوهاوی ته د خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصي، مثال د شونځي د څنګه د دیني مدرسې هم خورجان خلاصي، د دیني مدرسو ته چې دی ملالی بشیر خور ضرورت ته مثال کناري نه وي که ښځینه وي، مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان باید د خلک ته عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالی بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال یو خورکې ملمنه کړي وه په ورسنۍ کې بار پښتنه د هغه سبوس مثال د خبرې ساتره څنګه چلن کیږي. اغه خور په خدای خلکو ته جړا باندې سمراري بشیر خور یاني راځي خبرې وکړي. ول زم مثال د خبرې په دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبرې د ازما خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اوري د ول ولاته قوت لا دی ول مې مثال زنه درځم ول کچری مثال الک پیاسي و د خیر بل مټر در ول مې یعنی په مټر کې درا ول مې خور جان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خور جان نو باید دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه ما کیسه اشاره وکړه خور جان دا دینی تعلیمات ته ګرځوري او خورجان باید دا دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خورجان شونځي خلاصي د خلکو ته ما هوای ته لاس کوم. علي بشیر خور،
ډېر ډېر مننه. اتل صاحب، تاسو نظر مو هم واخیسته او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، اول به دوی راوخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
استاذ دایمي همکار راځي توخید زابل ولایت شاویل او رسولي سرپایډی کې کوم تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
تو خسب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی. او علیکم سلام، د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست، چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلې زیږېدلې بیا دوی باندې د خپګان احساس کړي؟
بلې، او اوریدونکو دې څه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي وو، ساينسي وو، سیاسي په هر معنا باندې. نو رښتیا هم لکه اوریدونکو چې وویل، ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور، مور، لور، ورور، ورېندار، دادی. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده، یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو د ماتحت دي، ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه وزیرانې جوړې کړې دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړې دي، خو هم له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بېخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وازه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور ژوته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي درکړو. نو دا بل کور ته ورولي، هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کړی په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي. نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تعلم پوښتنه وکولی شي، داسې څوک شته چې هغه په ښځه کې ګوره؟ اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کې پخوا دود و دستور و عنعنه وه، تقریبا اوس هم یو څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمیو ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلانې زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکي وي، نشره به پر وکې ویل کېده، حتی چا به پسه حلال کوي. د سملونو بو و نشرې به وي نشرا یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص لور باندې هېڅ شی هم نه و نه وسته نه پخوا وو نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی خیرمنبناخ هم پخوا وو زه کوچنی وم نو د هغه لور زو کړې وه زوی نه و دا دی ښه پوه سړی هم و له د خپلې ښځې د ښ تقریبا یوه میاشت مرور وو تا ولې لور زېږولې ده نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او له انسانیت هم مخالفت ده دا خو د الله تقدیر ده د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږوي یا زوی وزېږوي دا خو د خدای تعالی ورکړه وه نو دا زه په خپله د دې عیني شاهد یم ولو که دا ډېر پخوا وو نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي او موږ د دې طرفدار هم یو تاسې هم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بلکل طرفدار یو چې خلاص او مدارس اوس هم خلاص شته د هغو دپاره هم ښه د خیر خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلې شي او خلاصې شي نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او د محترمې میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي یا مکتب ویلی یا شپږ سنفه دغه په ساراو کښې چې ښځې دي د دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي
ډېره مننه توخي صاحب ستاسې نظر مو هم واخیستی شو خبرو ته مو اشاره وکړه سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی به راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسې زنګ را ووهه د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې که پوښتنه در څه وکړم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو نجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کېږي
اول خو تاسې او ستاسو د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو سلامونه وایم بعضې کورنۍ دغسې دي چې فرق کوي د اولادو د نجلۍ فرق کوي بعضې بیا فرق نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور نجلۍ ته حق نه ورکول کېږي د شرایط په نگاه کښې خو نو لکه سره کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري زموږ په بسنو کښې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او نجلۍ ته سره کښې حق نه ورکول کېږي د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي که نه نجلۍ خو نو د هلک ډېر عاجزه ده خو د بل کور ته ځي باید چې هغه ته هم دغه ډېر حق وي حق ورکول شي که د هغه نفس ورکول کېږي نو په دغه یو زموږ په پښتنو کښې دغه ډېره کمزوري شته
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی که د چا ښځینه ماشومه وسي او هغه ژوندۍ ښخه نه کړي او نه یې سپکه کړي او نه یې پر نارینه اولاد باندې غوره وګڼي نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخري برخه یې چې پکښې راغلی دی چې پر نارینه اولاد یې غوره ونه ګڼي دغه کېدای سي چې زموږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپلې لوڼې ژوندۍ نه ښخوي خو دا اخري برخه د حدیث کې داسې چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانه باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې که مور او پلار د خپلو لوڼو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دوم دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همداراز د رسول الله مبارک له خولې څخه یوه بله خبره هم راغلې ده چې څوک چې د خپلو لوڼو په خاطر له سختیو سره مخامخ سي او صبر وکړي، نو د هغه لوڼې به د ده او د جهنم د اور ترمنځ پرده سي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت شوی دی چې ده ویلي دي چې رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک چې درې لوڼې یا هم دومره خویندې وپالي، د هغوی ښه روزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي، نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله، آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر ښایسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښایسته خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په موږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي. د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده، که هماغه اول سر کې یو ریخاش کړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پرې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي، نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په موږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دي، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده، چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معارف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نورو نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغړې ماشومان نه وي. یو ښځه کله یو ماشوم زیږي، 15 کاله متواتر دی ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته او 7 مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروسته هم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه یې مور ته متوجه کیږي، مور یې پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت یې ښه. نو په نورو دنیا کې ځکه حکومتونه د ښځو خواني سي چې ښځه بیا د ښځو حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم دغه نارینه په خواو دریږي، نو شرایط هم د ژوند د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بېخي کته کیږي، بېخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅه کوي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بېسوادي ده چې په ټولنه کې پاتې سوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول سوې ده چې
خزه پرده کور ده خزه بل کور ته زی او د مونږه پتاس ته پات کیږي زړه مو دی ازوی سره ده او د ام دغه زوی چې مونږ ټولوي دا دا خپل خال کووري دي د خپل نزدې او قربانو دوستانو کورنۍ خووري دي ام دا خبره کوي لاس ور باندې چورتي چې دا غنجلي د خدای لوی نعمت ده وای دا پرده کور ته زی ام دا خبر د تکي وای دا پرده کور ته زی نو پرده کور
یعنی خبره تر پا تر اخیره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان او سړکونو کې په دالو ښارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان باندې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه شته خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو او لرې دښتو کې دي دوی لپاره یا په لرې سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د ما له خوا چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سې هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سه ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارسو له طریقې وي که هغه د ښوونځیو له طریقې وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپېژندل سي او قوانین وضع سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډېره مننه اغلې ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلې فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بین ولاړ سي یو شمېر د الټرا ساوند د برخې متخصصینو مشتویل دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ورونه شي چې د کوچنۍ جنسیت څه شي دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دیغه دوی د بین یو نسې د دردې مخ کې چې هغه زیږېدلې وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو سره شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوسې چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې یعنی په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایوه چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضه وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات دغسې او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي نجونې په د مور په بطن کې نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زېږېدو مخکې باید ووژني نه دغسې و هدف
او همدغسي او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغې ته هم وروسته د دوا اخیستل نه د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اخیستلو په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لي ورونه خسرانه دي او دې ته دومره په کمه سترګه کېږي ګوري چې بېخي هغه دوا ورته نه اخلي دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومېندو او په خویندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې دی او د عنعنات او کلتور هم دی او عدم آګاهي دی، عدم ناپوهي ده د خلکو د اسلام د نظره نه پوهېږي چې ښځه څومره حق لري، نجلۍ څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې ودرې، لورګان یو مور او پلار چې وای په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، وای مور او پلار باندې جنت واجب شو، نو دا څومره غوره خبره ده. خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده، لکه چېرته دې لپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای امامانو د لارې د مکاتبو د لارې، اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته د استادانو د لارې، که چېرته دوی ته آګاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی، لور نعمت دی، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور ښځه ده، که داسې ورته وضاحت ورکړي هېڅکله به هم ده دغه نشي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېره اوږده دغه ده، خو چون زمونږ پښتنیز ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی، او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دی هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی، او هغه طبي ډاکتران چې دي هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې لپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې لپاره، د دوی د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو، هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري، ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویلی چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده، ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله. خو چون بیا چې راغ شو پښتنیز ټولنې ته راشو، بیا عنعنات او کلتور ته راشو، رسم رواج د پیغور په خاطر، چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه قرباني شي، بچیان یې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د تبابت د نظره هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې مرسی ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي. چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم د دوی فشار لاندې دي، نو دا مسایل ډېر زیات ده. دې لپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی قوي آګاهي ونه کړي د ښځو د حقوقو په برخه کې، قوي سپارښتنه ونه کړي. اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حمله دار مورګانې تر نهمې اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي، او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده، او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې په ما باندې چا حق ډېر دی، ویلې د مور، بیا ویلې د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویلې دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغسې آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغسې پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه آغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام. که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو له لارې چې دا د هر ډول حیوان، انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او ښځه په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري، او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي، نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، دغه تم باید پام وي، هغه ور سره یو ځای سي، نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي، چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه وکړي، بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذې له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي. او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذې کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذې د ایکس کروموزوم سره یو ځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي. چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، هغه که انتقال شي بیا یه نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دغه معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی. او که د چا لوڼې ډیرې زیږیدلی وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم. اغلې ستانکزی، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي. که عامه پوهاوی زیات هم سي، عملاً باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي. ما په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل، دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملاً ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟
مننه، د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ تاسو ګورو، واقعا د ښځې مقام لوړ. ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده. هیڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړی سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان، هره کورنۍ، په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو د یو څه ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نسو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي، عملي یې کړو. باید په خبرو باندې کله کله یو پروژه یا یو هدف سره نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي. لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو. لور خپل لور ته که په یو کور کې خپله مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نه سي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موقع، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه دی ویلی، ته درس هم پې ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان، هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ او تاسو پروس کلي یوه ښځه پېژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې آماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري. نو اوس مشره لور یې واده سوې ده، یعنی غټه ښځه ده. په دې آماده وه چې خپله یو ماشومې چې پیدا کېدله، هغه د خپلې وریندارې سره په زوی بدل کړي. هغې ته ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي، دغه د مالور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه یې هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې، یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب یې نه لوستې، یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله، مهرباني
انجلی، ما واخله د دې لپاره، د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه، دا خو د خدای لاره نه ده. نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګېرنه، هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شی ده. نه، زوی هم د خدای نعمت ده، لور هم د خدای نعمت ده، او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه، یوه ډالۍ په توګه ورکول کېږي. د مور او پلار مسؤلیت دا ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي. که لور نه لري، په هغه زوی د شکر وباسي، که زوی نه لري، په خپله لور د شکر وباسي. داسې انسانان سته چې نه لور لري نه زوی لري، ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي. نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت هر په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان یې تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولای شي.
مننه ډیر ډیره ډیره مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
پوری مخاندی یو بلتا گوری اشار کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی دای خبری پا کتابو کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما دا دوی خبرو چی بی سوادا بس تواری چی دا بابادا کخ تواری چی دا بابادا لکھ لرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوان دوانا سپلے میں پریدی یوان دوانا
سبق ویل کی جن زانے او مکتب تز ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخت پسیل کی ترس منا دبخت پسیل کی ترس منا پوری سینا دبخت پسیل کی ترس منا پوری سینا ورا لا لا
چارمان تبورس چتالیم کوم میدان تبورس دا منما چلک لری رانت للی چه ہمت وکڑم کاروان تبورس د وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چه انسان یم نو انسان تبورس
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خوخی یوان اخمائے تا زمین تارانائے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے کاش تا غم یا وار کیسه بد قسمت تو رش پی ایزما مشو میلوری ایزما مشو میلوری ایزما مشو میلوری مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگ یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت دی مخکرا من دیکلی زمان نور دی ناری حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زین اشتماک تا بولا خی اوازی پاک تیادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفائی در سهار دا باد وگمائی تو زمون دا کورچی نئی تو رشپا کی وادی وائی ایز ماما شومی نوری ایز ماما شومی نوری ایز ماما شومی نوری
مرشی دا اولاد کنا وغی لرسی مولا چه خاربا درومیش باوی دا سختی خمدی تاف سر را پریدی ناستی لکا پونتر کتالی و خدو کنی هر خور بوا دکتر
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ